ازادي راډیو اوري په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې په یوې بلې ورستۍ البته د ازادي راډیو په ورستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د بارک اوباما د بیا ټاکل کېدو هرکلی وکړ او وایي هغه باید په دې دوره کې افغانستان ته ډېر پاملرنه وکړي. د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مسلې پر راپورونو سربیره دغه راز اوري چې د هرات مسولین وایي د جهادي قوماندانانو په نوم شورا خلکو ته وسلې ویشي. مخله دې چې د دې خبرونه د تفصیلي راپورونو برخه راورسیږي خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. جناقا الکوزی د خبرونو وړاندې کوي.
د افغانستان په ګډون د نړۍ مشانو د امریکا په انتخاباتو کې د جمهور رئیس بارک اوباما د بیا ټاکل کېدو هرکلی کړی. د هرات ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د جهادي قوماندانانو په نامه یو شورا په خلکو باندې غیر قانوني وسلې ویشي او په دې خبر کې د ځان وژونکو حمله له امله د پولیسو یو جګپوړی مامور او څو نور کسان وژل شوي. د افغانستان جمهور رئیس د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهور رئیس بارک اوباما د بیا ټاکل کېدو هرکلی وکړ. د جمهور رئیس کرزي ویان ایمل فیزي نن د تایلند له مرکز بینکاک ښار څخه د ټلیفون لارې ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس حامد کرزي د امریکا د جمهور رئیس په توګه د بارک اوباما د بیا ټاکل کېدو مبارکي وایي. جمهور رئیس کرزی د غراز هیله څرګنده کړې چې د بارک اوباما په بیا ټاکل کېدو سره به د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې د دواړو هیوادونو د ګټو پر اساس لا پراخ شي. د هرات سیمهیزو چارواکو د جهادي قوماندانانو د شورا په نامه د یو غیر دولتي بنسټ لوري د وسلو د ناقانونه ویش په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د هرات د والي ویان محایدین نوري نن له غرمې وروسته په یو خبري کانفرنس کې ویل دا شورا له څو اونیو راهیسې په خلکو باندې ناقانونه وسلې ویشي چې دا کار د افغانستان د حکومت له نافذه قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده.
سرنګ چې معلومیږي په تیرو څونې کې د هرات په ولایت کې د جهادي قوماندانانو د شورا تر عنوان لاندې یو غیر دولتي ډله په هرات ولایت کې یو شمیر وسلې پر خاصو کسانو باندې توزیع کړي دي چې دغه امر د افغانستان د اسلامي دولت د قوانینو پر خلاف دی او سیمه ییزه اداره به دا هرومرو پلټي.
خاغلی نوري زیاته کړه د وسلو د ویش یوه فورمې ترلاسه کړې او مربوطو ارګانونو ته د تحقیقاتو لپاره لیږلې ده. څو ورځې مخکې د افغانستان د برښنا وزیر او پخواني جهادي قومندان محمد اسماعیل د جهادي قومندانانو د ویش شورا د جوړولو خبرداری ورکړې و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هرات د چارواکو د دې څرګندونو په اړه مربوطو مقاماتو ته امر کړی چې د وسلو د توزیع کولو د مسلې په اړه څېړنه وکړي. ولسي جرګې د افغان دولت د سیاست د اساسي کرښو طرحه رد کړه. د خلکو استازو دا طرحه چې د حکومت لخوا برابره شوې واضحونه بلله او ویل د هیواد کورنۍ او باندنۍ سیاست او په خاصه توګه له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو مسله پکې سمانه ده روښانه شوې. په تیرو څو کلونو کې د ولسي جرګې د غړو د پرله پسې غوښتنو له امله افغان دولت شاوخوا نه میاشتې مخکې خپل سیاست د اساسي کرښو طرحه ولسي جرګې ته د تصویب لپاره لیږلې وه. په فاریاب ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې د ملا فیروز په نامه د طالبانو یو قومندان او پنځه نور طالبان وژل شوي. د فاریاب د امنیت قومندانې ویان محفوظ یعقوبی نن ازادي راډیو ته ویل دا نښته تېره شپه د دې ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ په استانه بابا کلی کې شوې ده. د ښاغلي یعقوبی په وینا په دې نښته کې درې نور مخالفان نیول شوي خو افغان ځواکونو ته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما د څلور نور کلونو لپاره انتخابات وګټل او د جمهوریت غوښتونکي ګوند سیال مترام نیټه ماته ورکړه. جمهور رئیس اوباما په خپل ټاټوبي شیکاګو ښار کې خپل ملاتړو ته په وینا کې ویل
Tonight in this election you the American people
نن شپه په دې انتخاباتو کې تاسو د امریکا خلکو مونږ ته راپز رکړل. په داسې حال کې چې زمونږ په مخ کې سړک سخت او سفر مو اوږد دی مونږ چمتو شلو له شاته لارې سره مبارزه وکړو او په خپلو زړونو کې پوهیږو چې د امریکا متحده ایالاتو ته یوه ښه راتلونکې منتظره ده. مترامنی له دې مخکې په باستن ښار کې خپله ماتې ومنله او ویل
I have just called President Obama to congratulate him on his victory.
ما څو شپې مخکې جمهور رئیس بارک اوباما ته ټلیفون وکړ او د بری مبارکي مې ورکړه. د دې ملاتړ او کمپاین هم د مبارکي ویلو وړ دی. زه ټول ته نیک هیله وړاندې کوم خو په خاص ډول جمهور رئیس د هغه مرمنی او لونو ته. دا د امریکا لپاره یو ستر آزمیښت دی او زه دعا کوم چې جمهور رئیس زموږ د هیواد په رهبرۍ کې بریالی شي. جمهور رئیس اوباما په شیکاګو ښار کې د خپل انتخاباتي کمپاین په مرکز کې د وینا پر مهال وویل له ښاغلي رامنی سره یې په ټلیفون کې خبرې وکړې او هیله مند چې له هغه سره وګوري او د خپل هیواد د پرمختګ په لارو چارو ورسره خبرې وکړي. د نړۍ سیاسي مشرانو د امریکا د جمهور ریاست د سې شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د جمهور رئیس باراک اوباما د بیا ټاکل کېدو هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون جمهور رئیس اوباما ته مبارکي ویلې او په ټینګ یې ورڅخه غوښتي چې په سوریه کې د جګړې د ختمېدو او په منځني ختیځ کې د سولې د عملي د بیا تازه کېدو لپاره دې چټک عمل وکړي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل وویل چې د اروپا امریکا د اړیکو د باثباته کولو لپاره جمهور رئیس اوباما سره همکاري ته سترګې په لار ده. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایاند وویل جمهور رئیس پوتین په مترام نیبانی د باراک اوباما برای ډیر مثبت بولی او واشنگتن ته د مبارکۍ پیغام استولی دی. د اروپایي کمیسیون مشر هوزه مانوئل براسو او د اروپایي اتحادیې رئیس هرمان وان رمپوا په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي د امریکا د متحده ایالاتو له مشر سره د نږدې همکارۍ دوام ته سترګې په لار دي. د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو په جلا ډول هم خپل احساسات څرګند کړي. د انګلستان صدراعظم ډیوډ کامرون لومړنی نړیوال مشر چې د ټویټر د لارې جمهور رئیس باراک اوباما ته مبارکي وویله او هغې خپل دوست وباله. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وایي په مترام نیبانی د جمهور رئیس اوباما برای ښیي چې متحده ایالات به په نړیوالو مسلو کې همداسې په ژوره توګه دخیل وي. د باراک اوباما برای د امریکا او ټولې نړۍ لپاره ډېر مهم وباله. د ناتو عمومي منشي اندس فوق رازموسن د تودو مبارکیو په ویلو سره جمهور رئیس اوباما د اروپا او امریکا د اړیکو په ټینګولو کې یو وتلی مشر وباله. اسرائیل چې د ایران په وړاندې د اوباما د ادارې له دریځ څخه په تنګ دي بیا هم دغه بیا انتخابېدل ستایلی دي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د بل هر وخت په نسبت ډېر غښتلي دي. د اسرائیلو جمهور رئیس شمعون پریز وایي باوري ده چې جمهور رئیس اوباما به پر ایران باندې فشار ته دوام ورکړي چې خپل اټومي پروګرام پرېږدي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس هم د جمهور رئیس باراک اوباما د بیا انتخابېدو مبارکي ویلي او په هغې غږ کړی چې په منځني ختیځ کې د سولې راوستلو هلو ځلو ته د دوام ورکړي. د چین جمهور رئیس هو ژینتاو او صدراعظم وین ژیاو باو اوباما ته د تلیفون له لارې مبارکي ویلې ده. په اندونیزیا کې چې جمهور رئیس اوباما پکې د خپل ماشوم توپ کلونه تیر کړی او دغه راز په کینیا کې د هغه د پلار په اصلي ټاټوبو کې هم خلکو زیاتې خوښۍ وکړې. او په پېښور کې نن په یوې ځانوژونکې حملې کې د پولیسو یو جګپوړی چارواکی، درې نور پولیسان او دوه تنه ملکیان ووژل شول. د مشال راډیو خبریال وایي حمله د پېښور په خسخوانې بازار کې وشوه او د پولیسو سوپرنټنډنټ هلال حیدر پکې بنښه شوی و. پولیس وایي ځانوژونکی پلی و او د پولیسو له ماموریت بهرې د حیدر موټر ته نږدې ځان والوزو. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو اوري اوړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپور نو مطالبه لرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمهور ریاست دی بل دوري له غټلو وروسته خپل پلویانو ته په وینا کې ویل هیواد ستونزمنه اقتصادي مرحلې ته ری او اوس باید یې روخان راتلونکي په تمه ووسی.
وی هاف فاټ اور وې بیک اند وی نو ان اور هارتس.
په دې اړه چې اوباما به په دغې څلور کلنه دوره کې خپل کورنۍ او بهرنۍ تګلاره بدله کړي په مطلب سربیره اوري چې د افغانستان حکومت د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د باراک اوباما د بیا ټاکل کېدو هرکلی کوي خو وایي هغه باید په دې دوره کې افغانستان ته ډېره پاملرنه واړوي.
امیدوارم که باراک اوباما در این دوره توجه جدی به مسئله پایگاه توریسم ته در خاک پاکستان از خود توجه بشه.
په دې اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی دی.
اوباما باید خپل کار پای ته ورسوي. دغه ډاډ اوباما خپل ولس هم ورکړی دی.
په کابل کې امریکا سفیر بیا ډاډ ورکړ چې هیواد به له افغانستان سره خپل مرستې دوام ورکړي. د هرات مسولین بیا وایي چې د جهادي قماندانانو په نوم شورا خلکو ته وسلې ویشي.
د جهادي قماندانانو د شورا تر عنوان لاندې یو غیر دولتي ډله دوی په هرات ولایت کې یو شمیر وسلې پر خاصو کسانو باندې توزیع کړي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه راپورونو په اړه د هرات مسولینو ته دنده سپارلې چې څېړنه وکړي او وګوري چې آیا په رښتیا دغه وسلې ویشل شوي کنه. پر دې سربیره دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې راپورونه او مطالب لرو. راسره اوسه. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان جمهوري ریاست د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د باراک اوباما د بریالیتوب هرکلی وکړ. د جمهوري ریاست چارواکو ازادي راډیو ته وویل باراک اوباما څخه یې عمده غوښتنه پر پاکستان فشار راوستل دي تر څو دا هیواد د تروریزم ځالې له منځه یوسي. د افغان حکومت مخالف سیاسي ډلې هم له اوباما څخه ورته غوښتنې لري او په انتخاباتو کې د اوباما بریالیتوب د افغانستان په ګټه بولي. تفصیل له کابله د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د جمهوری ریاست چارواکي غوښتنه کوي چې باراک اوباما د خپل واکمنۍ په دویمه دوره کې د افغانستان موضوع ته ډیر پام وکړي. د ولسمشر کرزی د ویان مرستیال سیامک هیروی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوباما باید په نوې دوره کې د تروریزم د لمنځه وړلو لپاره نوې تګلاره جوړه کړي.
موږ باراک اوباما ته د بریالیتوب مبارکي وایو. هیله من یو چې باراک اوباما په دې دوره کې په پاکستان کې د تروریزم ځاړو ته جدي پاملرنه وکړي. دا هیله هم لرو چې اوباما د واکمنۍ په نوې دوره کې د سیمې په کچه د تروریزم ځای منځ یوسي او نوې تګلاره ورته جوړ کړي تر څو افغانستان به امن شي او خلک په امن او ثبات کې ژوند وکړي.
د افغان حکومت مخالف سیاسي ډلې هم د امریکا په انتخاباتو کې د باراک اوباما له بریالي کېدو څخه راضي بریښي. د افغان حکومت یو لویه مخالفه ډله ملي ائتلاف وایي چې د افغانستان په اړه د مترامني په پرتله د باراک اوباما پالیسي یو څه نرمه او منطقي ده او بریالي کېدل د افغانستان لپاره ګټور دي. د دغه ائتلاف ویان سید فاضل سانچارکی ازادي راډیو ته وویل چې اوباما باید د ولسمشرۍ په دې دوره کې پاکستان دې ته وهڅوي چې د افغانستان د سولې بهیر څخه په رښتینی توګه ملاتړ وکړي. نوموړي وویل چې د افغانستان او سیمې وضعیت یو څه پیچلی شوی او د هواري لپاره یې باراک اوباما بشپړه تجربه لري. که څه هم د اوباما او د جمهوري غوښتونکو سیال په انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان مسأله ډېره یاده نشوه، خو باراک اوباما ویلي چې د عراق په څیر به د افغانستان جګړه هم پای ته رسوي.
په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګ هم د انتخاباتو د نتایجو له رابرسره کېدو وروسته نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې اوس چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوهمې دورې لپاره ولسمشر انتخاب شوی، هیواد به بیا هم له افغانستان سره خپلو دوامدارو مرستو ته دوام ورکړي. احمد زبیر ژمنې نور حال وړاندې کوي.
د دویمې دورې لپاره د جمهور رئیس باراک اوباما له بیا ټاکل کېدو سره په کابل کې د امریکا سفارت یو ځل بیا د خپل هیواد پر ژمنې چې ویلې دي افغانستان به یوازې نه پرېږدي ټینګار وکړ. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګ هم د دې هیواد د انتخاباتو د نتایجو له څرګندېدو وروسته وویل ښاغلی اوباما له افغانستان سره دوامدارې ملګرتیا او د یوې ښې راتلونکي لپاره له افغانانو سره مرستې ته ژمن دی.
امریکایانو په افغانستان کې ډېرې قربانۍ ورکړي او ډیره همکاري کړې. جمهور رئیس اوباما د افغانستان له خلکو سره دوامدار او ستراتیژیک ملګرتیا تجمن دی. هغه به په راتلونکو کلونو کې د دغه ملګرتیا په پرمخ بوولو کې امریکا رهبری کړي او د لاخ خوندي او نیکمرغه راتلونکو په جوړولو کې به له افغانانو سره مرسته وکړي.
نموړي د خبرې د چهارشنبه په سهار د امریکایي ډیپلوماټانو او افغان ژورنالیستانو په هغه غونډه کې وکړه چې د امریکا د سفارت په ودانۍ کې جوړ شوی و. بلخوا د امریکا د سفارت یو شمیر کارکونکو وویل د امریکا د جمهوري ریاست په دغو انتخاباتو کې د ښځو رول تر نارینه ډیر و. یوې امریکایي کارکونکې سلماز همدې مسلې ته اشاره وکړه او د ټولنې په بدلون کې د ښځو رول مهم وباله.
د یوې امریکایي ښځې په توګه زه واقعا د امریکا په ښځو ویاړم، لکه چې پوهیږو په دې انتخاباتو کې له نارینه و نه ښځو ډیره رایه ورکړه. ښځې رښتیا هم مهم ځواک دي او دواړه کاندیدانې په اهمیت پوهېدل او تل هڅه کوله چې له ښځو سره خبرې وکړي او په هغو موضوعاتو خبرې وکړي چې ښځو ته مهم دي.
جمهور رئیس باراک اوباما په خپل لومړی دورې کې له افغانستان سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو تړون رامنځته کړ او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په نیت له دغه هیواد د امریکایي عسکرو مهالویش وټاکه. د دغه مهالویش له مخې د 2014 کال تر پایه ټول محارب امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وځي، خو په افغانستان کې په کامیابۍ سره د جګړې پای ته رسول او د وسلوالو طالبانو خبرو ته هڅول له هغو لویو چیلنجونو څخه ګڼل کیږي چې اوباما به په خپل نوي دورې کې هم په افغانستان کې ورسره مخ وي.
په کابل کې د امریکا د سفیر جیمز کننګ هم څرګندونه وی چې وایي هیواد به د جمهور رئیس په توګه د باراک اوباما د دوهمې دورې له انتخابېدو وروسته هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. په تېره خبرونه کې مې د افغانستان د حکومت د غوښتنې په اړه چې ویلې دي اوباما باید په دې څلور کلنه دوره کې افغانستان ته ډېر پاملرنه وکړي، د سیاسي او حقوقي چارو له کارپوه کبیر رنجبر سره مرکه وکړه او لومړی مې له هغه وپوښتل چې اوباما په بل څلور کلنه دوره کې له افغانستان سره په څه ډول زیاته مرسته کولای شي.
اوباما باید خپل کار پای ته ورسوي. دغه ډاټ اوباما خپل ولس ته هم ورکړی دی چې پروګرامونه به ډیر دي د افغانستان پاک له هم اوباما یو مشخصه ځانګړې ستراتیژي وضع کړله. په اول کې د افغانستان ولس هم دغه تمه درلودله په دغه څلور کالو کې چې ځینې مهمې ستونزې له هغه جملې نه هغه زالې او اډې چې د تروریزم د ډیورنډ کرښې نه اخوا موجودې دي او هغه منشأ د فساد دی په منطقې او په نړۍ کې هغه ته په د پای ټکی کېږي او دا هیله د افغانستان ولس درلودله. او اوس زه فکر کوم چې اوباما هم په دغه آخرو وختونو کې په دې آخر کال کې دغه پایلې ته ورسېدي چې په پاکستان فشار ډېر کوي او مخصوصا بالې دي چې اسامه بن لادن په پاکستان کې ووژل شو، نو دغه مفکوره مې سره غلله په اداره د اوباما کې چې باید پاکستان باندې فشار ډېر شي او د تروریزم په ځالو باندې د ډیورنډ کرښې نه اخوا دغه حملې ډېرې شي او هغه باید له منځه لاړې شي. موږ عملاً ولیدل چې دا بي پیلوټه تیارو دا موخه درلودل او دغه کار یې سرته رساوه. نو زه فکر کوم چې دا ډېر ښه کار وسو چې دی بیا وټاکل شو. په اوله کې حتی په دغه درې څلور کالو کې ډېرې لوړې ژورې اوباما زموږ له ولسمشر سره درلودلې، مګر بالاخره یقین لرم چې دغه یو پیژندګلوي چې باید میز ته راغلی وای د دواړو ولسمشرانو تر منځ میز ته راغلی دی او اوس به همکاري په دغه څلورو کالو کې یقینا هم ډېره شي، هم به مؤثره شي چې پایلې د افغانستان خلکو ته د منلو وړ دي.
د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو کارپو کبیر رنج بارو دا پوښتنې راپورته شوې چې د بیا انتخابېدو وروسته به ولسمشر اوباما په خپلو کورنیو او بهرنیو پالیسیو کې بدلون راولي او کنه. څېړونکي په دې باور دي چې ښایي په کورني سیاست کې لوی بدلونونه رانشي، خو په نړیوالو سیاستونو کې به بدلونونه ولیدل شي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې په تفصیل اوریدای شي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د هرات ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د جهادي قمندانانو شورا د وسلو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د اندېښنې په داسې حال کې مخ په ډېرېدو دي چې څو ورځې مخکې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل خان په افغانستان کې د یوې لویې جهادي شورا د جوړولو خبر ورکړ. تفصیلې د فریده هوډ سیفي په راپور کې.
د هرات د والی ویاند محی الدین نوری د جهادي شورا لخوا په دې ولایت کې د وسلو د ویش خبر ورکوي. هغه ویل داسې شواهد ورسره دي چې دا شورا پر ځینو خلکو د وسلو د ویش فورمې ویشي. نوری وایي دا اسناد یې د خپل هیواد د ملي امنیت ریاست او د کورنۍ او بهرني امنیت پر ضد د جرمونو سره د مبارزې څارنوالۍ ته سپارلي، څو په دې اړه لازم تحقیقات وکړي.
په تیرو څو اونیو کې د هرات په ولایت کې د جهادي قمندانانو د شورا تر عنوان لاندې یو غیر دولتي ډله دوی په هرات ولایت کې یو شمیر وسلې پر خاصو کسانو باندې توزیع کړي دي چې دغه امر د افغانستان د اسلامي دولت د قوانینو پر خلاف دی او سیمه ایز اداره به دا هرمرو پلټي او قانوني مرجع ته به رجعت ورکړي.
نوري زیاته کړه چې دا ډول اعمال د زغم وړ نه دي. علی جان فصیحی چې په هرات کې د مدني ټولنو د شبکې ویاند دی ازادي رادیو ته وویل دا ډول کارونه د هیواد د اساسي قانون خلاف دي. هغه وویل هغه خلک چې ځان د ځینو ډلو پورې مربوط بولي په کار دی چې په افغانستان کې د څو کلونو جګړو په لړ کې د خپلو کړنو په اړه خلکو او دولت ته ځواب ورکوونکي وي. فصیحی وایي د دې وسلو ویش له جنایتونو څخه د بیلابیلو جهادي ډلو د قمندانانو د خلاصون لپاره کیږي. دوی په دې توګه د خلکو له نظره خپل جنایتونه پټوي. فصیحی زیاته کړه
ډیرو هغو خلکو چې د مجاهدینو یا جهاد په چوکاټ کې فعالیت کړی و دوی هغه خلک دي چې باید خلکو او دولت ته په مستقیمه توګه ځواب ووایي. دوی په حقیقت کې د وسلو له ویش څخه ځان ته د بلا یو سپر جوړ کړی څو په دې توګه خپل جنایتونه پټ کړي او له انتقالي عدالت څخه ځان وژغوري.
په افغانستان کې د وسلو د ویش په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تقریبا یو اونۍ مخکې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل خان د هرات په ولایت کې د جهادي قمندانانو یوې لویې ډلې سره غونډه وکړه او بیا یې په افغانستان کې د یوې لویې جهادي شورا د جوړېدو خبره وکړه. اسماعیل خان ویل د مجاهدینو د راټولولو لپاره یې د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته سفر کړی او له قمندانانو سره یې کتلی دي. اسماعیل خان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر کړنو نیوکه وکړي او په افغانستان کې بی امنی د بهرنیو ځواکونو لکړنو سره مربوطه وبلله. هغه زیاته کړه یو شمیر مجاهدین د احتیاط لمخې دې ته تیار دي چې وسله واخلي او له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان په امنیت کې برخه واخلي. د اسماعیل خان له دې خبرو یو اونۍ وروسته د هرات ولایتي شورا په هرات کې د پولیسو د چارواکو کارونه کمزوري وبلل. د هرات د ولایتي شورا رئیس عبدالظاهر فیضزاده وویل د هرات 15 ولسوالۍ د پولیسو د نه پاملرنې له امله د سقوط خواته روانې دي او د مخالفو وسلوالو په ولکې کې دي، خو د هرات ولایت د پولیسو چارواکي دا ډول څرګندونې د پولیسو په کار کې مداخله ګڼي او ردوي.
په مزار شریف کې د امریکا قونسل وایي د نړیوال ټولنې په تیره بیا د امریکا په مرسته په افغانستان کې په وروستیو څو کلونو کې د امنیتي ځواکونو منظم تشکیلات جوړ شوي او پروزنې او وسلو هم مجهز شوي دي، او په دې هیواد کې له امنیتي ځواکونو پرته نورو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو جوړېدو ته اړتیا نشته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د هرات د مسؤلینو د دې ادعا په اړه به چې د مجاهدینو د شورا له ادرسه په دې ولایت کې په خلکو وسله ویشل شوې څېړنې وشي. د کورنیو چارو د وزارت له ویان صدیق صدیقي سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال زبیر ژمن مرکه کړې. هغه د مرکې په پیل کې وویل چې امنیتي ځواکونه به په هیڅ صورت کې دې کار ته اجازه ورنکړي.
دغه مسله چې د میډیا کې او یا د ویان لخوا مطرح شوې د هرات پولیس به دا مسله کاملا څېړي. خو یو شی چې ډېر واضح دی، هغه تاسو ته ووایم چې د افغانستان د امنیت ساتل وظیفه او دنده د افغانستان د امنیتي ځواکونو دنده ده. نو هېڅوک ته به اجازه ورنه کړي امنیتي ځواکونه تر څو دغسې مسایلو ته لاس ووهي.
د ولایت مقام ویان وایي چې په دې اړه اسناد لري، تاسو بیا هم دغه نشي تاییدولی چې
په هرات ولایت کې هلته د حکومت چارواکي دي او ټول مسؤلین هلته شته، د ملي پولیسو مسئول مالته شته. نو اوزا به دې په کلکه دا مسله به څېړي، نو هر شواهد او هر څه چې دا کار کړي هغه ته به حتماً جواب ورکول کېږي حتماً. نو زه دا تاسو ته وایم چې اوس به ډېر وختي تر څو یو اقدام د عملي کېدو مسله تاسو سره شریکه.
دغه خبره د اندېښنې وړ یا تاسو ته په داسې حال کې نه ده چې د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان څو ورځې مخکې په هرات کې د جهادي شورا د جوړېدو یا هم د جهادي تشکیل د جوړېدو خبره وکړله. د دې سره هم مهال هلته د ولایت مقام وایي چې مونږ د جهادي شورا له خوا داسې ادرس نه خلکو ته د وسلو ویشلو په اړه باندې معلومات لري. آیا تاسو د اندېښنې وړ نه ده؟
وګورئ، د افغانستان د امنیت ساتنه او د افغانستان د ثبات مسئله دا د امنیتي ځواکونو مسؤلیت دی او دا په قانون اساسي کې ټول واضح دی. نو د افغانستان هم پولیس او هم ملي اردو ټول مجاهدین دي. نو د قانون پر اساس باندې د امنیت ټینګښت د خلکو د محافظت او ځان ساتنه دنده دا د پولیسو او د نورو امنیتي ځواکونو دنده ده. نو اوس تاسو خبر یاست چې ډېر لوی ځواک لرو او نور جوړښتونه ته به هیڅ ضرورت نه وي. د افغانستان خلک نن د خپل امنیتي ځواکونو باندې کاملا دا داد لري او صرف او صرف د خپل امنیتي ځواکونو حمایه کوي. د دې غوښتنې هیڅ باید د نگرانی وړ هم نه دي او خلک نور تشویش هم باید ولري.
په هرات کې د جهادي قمندانانو د شورا لخوا خلکو ته د وسلو د ویش په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویان صدیقي سره مرکه دی. وایي چې د دغه ادعا په اړه په هرات کې مسؤلینو ته امر کړی چې څېړنه وکړي او وایي چې امنیتي مسؤلیتونه به په هیڅ صورت کې امنیتي وبخې مسؤلین به په هیڅ صورت کې دې کار ته اجازه ورنکړي چې په خلکو وسلې وویشل شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا انتخابېدو وروسته به آیا باراک اوباما په بهرنۍ او کورنۍ پالیسیو کې بدلون راولي؟ په دې اړه وړاندې په خبرونه کې راپور لرو، خو بیا هم د افغانستان په موضوعاتو کې تمکې وو. د افغانستان ولسي جرګې د دې هېواد د سیاست د اساسي کرښو سند د رایو په اکثریت رد کړ. امنیت اداري اصلاحات په عدلي او قضایي برخو کې اصلاحات، د نړیوالې ټولنې د مرستو په برخه کې شفافیت، بیا رغونه له خصوصي سکتور نه ملاتړ، بهرنۍ صدقی حکومتداری تقویه کول او ځین نور هغه مسائل چې په دې سند کې راغلي وو. دغه سند نه میاشتې مخکې ولسی جرګې ته د تصویب لپاره لیږل شوی وو. دا چې ولسی جرګې ولې دا سند رد کړ، تفصیل د جمیله ظریف په راپور کې.
یو شمیر وکیلان د دولت د سیاست د اساسي کرخو په سند بیلابیل انتقادونه کوي. د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې او د ډیورنډ کرښې د مسلې په اړه د افغان دولت د دریځ ګونګوالی له مهمو دغو انتقادونو څخه بلل کیږي. د ولسي جرګې یو شمیر غړیو د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې دا سند د اصلاح لپاره بیرته حکومت ته ولیږل شي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د رایو په اکثریت د دې سند د رد مسله اعلان کړه.
لمخه د هیواد د سیاست د اساسي کرښو سند ډیر شمیر کمیسیونونو رد کړ او په حق له ځنګړي کمیسیون ته خپل نظریات ورکړي. د دې سند په حق له برایګيري وکړو. هغه کسان چې موافق دي شین کارت او هغه چې نه دي سور کارت پورته کړي. د مخالف رایو په اکثریت سره دا سند رد شو.
د ولسي جرګې د یو شمیر غړو بل انتقاد دا و چې په دې سند کې د ډیورنډ کرښې په حق له څه نه دي راغلي. د هیواد د سیاست د اساسي کرښو طرحه نهه میاشتې مخکې ولسی جرګې ته د تصویب لپاره لیږل شوې وه. امنیت، اداري اصلاحات، په عدلي او قضایي برخه کې اصلاحات، د نړیوالې ټولنې د مرستو په برخه کې شفافیت، بیا رغونه، له خصوصي سکتور نه ملاتړ، بهرنی سیاست، د ښې حکومتدارۍ تقویه کول او ځینې نور مسایل په دې سند کې راغلي وو. د ولسي جرګې یوې غړې شکرې بارکزی د دې سند په اړه ځینې نورو مسایلو ته هم اشاره وکړه.
د اساسي کرښو لومړی اصل ترمینالوژي ده. لا بده مرغه هغه ترمینالوژي چې په دې طرحه کې راغلي حقوقي ارزښت لری. دا طرح نه حقوقي او نه هم ادبي ده. د امنیت په برخه کې هم اساسي قانون په پام کې نه دی نیول شوی. نو ځکه خو زه د نړیوالو اړیکو کمیسیون ته وړاندیز کوم چې د ټولو نظریاتو په راټولولو سره دا بیرته حکومت ته ولیږي.
موږ غوښتل د دې سند په هکله د حکومت نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. پخوا تر دې ولسي جرګې په بیا بیا له حکومت نه غوښتي و چې د خپل سیاست اساسي کرښې دې د یو سند په توګه دوی ته وړاندې کړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي اکثره وخت انتقاد کوي چې د سولې او له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د اړیکو په ګډون په بېلابېلو مسایلو کې د افغان دولت پالیسي روښانه نه ده.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما تیر شپه د ولسمشری د انتخاباتو په ګټلو سره د دوهمې څلور کلنې دورې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر شو. د هغه له بیا انتخابېدو سره دا پوښتنې هم راپورته شوې چې آیا اوباما به په خپلو کورنیو او بهرنیو پالیسیو کې بدلون راولي او کنه. څېړونکي په دې باور دي چې ښایي په کورني سیاست کې لوی بدلون را نشي، خو په نړیوالو سیاستونو کې به بدلون ولیدل شي. تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
څېړونکي په دې باور دي چې که څه هم ولسمشر باراک اوباما په انتخاباتي مبارزو کې خپل سیال ته ماتې ورکړه، خو په نړیواله صحنه کې ورته ډېر اختلافات مخې ته پراته دي. له دې جملې څخه د ایران، سوریې مسلې او ښایي چین هم ووسی. د امریکا د ډیموکرات ولسمشر ژمنه کړې چې خپل بهرني سیاستونه به هماسې چې دي پر مخ یوسي، خو د ایران په اړه یې لاره پرانیستې پرېښي او تر اوسه څرګنده نه ده چې ولسمشر باراک اوباما به د ولسمشرۍ په دویمه دوره کې د ایران اتومي ستونزې د هواري لپاره یوازې په ډیپلوماټیکو هڅو تکیه وکړي او کنه له اسرایلو سره به د ایران په اتومي تاسیساتو د پوځي بریدونو لپاره لاس یو کړي. د سوریې په اړه هم تر اوسه څرګنده نه ده چې امریکا به د دې هیواد پر رژیم په اوسنیو فشارونو قناعت وکړي او کنه د سوریې د حکومت مخالفانو ته به وسلې ورکړي. د څېړونکو په باور که شرایط اجازه ورکړي، ولسمشر باراک اوباما به خپل بهرنی سیاست کې آسیا ته پاملرنه زیاته کړي او د چین او هندوستان د هغه پرمختګ څخه چې وړاندوینه شوې ښایي لرې پاتې نه شي او د وخت په تیریدو به د منځني ختیځ څخه ووزي. خو په هر حال کې ایران چې لویدیځ هېوادونه یې اټومي پروګرام ته په شک ګوري او سوریه چې نښتې پکې روانې دي، ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. په بروکینګز چیلډنز انسټیټیوټ کې د سیاسي چارو مرستیال مارټین انډیو کوایي 2013 میلادي کال به د امریکا لپاره په نړۍ کې د اتومي وسلې د نه پراختیا د سیاست په برخه کې وټاکون کې کال وي. د نوموړي په وینا په دې برخه کې د اتومي وسلې د جوړولو څخه د ایران منع کول یو مهمه مسله ده. ولسمشر باراک اوباما ویلي امریکا به د اتومي وسلې له جوړولو څخه د ایران د منع کولو په خاطر هر هغه ګام پورته کړي چې ضروري وي. دا څرګندونې د پوځي ځواک کارول هم له احتماله لرې نه ښیي. د نړیوالې امنیتی او دفاعي پالیسۍ په مرکز کې جیمز ډیپنز د سوریې په اړه وایي د ته په باور ښایي شرایط امریکا مجبور کړي چې د سوریې په کړکیچ کې مداخله وکړي. د نوموړي په وینا دا د تصور وړ نه ده چې په سوریه کې د وضعیت خراب شي او امریکا د ورته لاس تر سینې کینی. د انډیوک په وینا ګمان نه کوي چې امریکا د ور بیا د فلسطین او اسرائیلو د سولې په مسلې او یا په مصر او ټونس کې د اسلامي حکومتونو په موضوعاتو کې ښکیل شي، بلکې ډېره پاملرنه به چین او هندوستان سره د اړیکو نږدې کولو ته وي چې ډېر امکانات پکې شته. د چین په اړه مارټین انډیو کوي کڅ هم د خپل جمهوریت غوښتن کې سیال میټرامنی سره په ورستۍ مناظره کې ولسمشر بارک اوباما چین یو رقیب هیواد او په عین حال کې شریک وباله، خو نوموړی به د چین سره د مخالفت پر ځای د همکارۍ هڅه وکړي. په افغانستان کې به هغه پالیسي کې کوم بدلون رانشي چې امریکا غواړي د 2014 کال تر پایه له دې هیواد څخه خپل محاربوي سرتیري وباسي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د چهارشنبې په سهار د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان وروسته وویل امریکا به د افغانستان په اړه خپلې ژمنې هېرې نه کړي او په افغانستان کې به خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي.
د ولسمشر باراک اوباما د بیا ټاکل کېدو سره سم د هغو اندېښنو یا د هغو پوښتنو په اړه مو واورېدل چې وایي آیا دی به په کورنۍ او بهرنیو سیاستونو کې بدلون راولي؟